السلام علیکم د مشال رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربم په پېښور کې 12 بجې د غرمې تر 2 بجې به زموږ ملګرتیا وي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې را سره دي که وخت یاري او که په خره کې یوه سندره هم اورېدای شي خو د دې هر څه نه وړاندې د اوس مهال خبرونه چې زما همکاره انیسا جمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ نښو شریکول لپاره د کابل په سفر دی. په افغانستان کې په بدخشان کې 13 کسان د وسلوالو له بنده خوشې کړل شوي دي او په اوکراین کې د ولسمشر پیترو پوروشینکو خلاف مظاهره شوې ده. د خبرونو تفصیل، په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر زاخلوال پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې نښو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. نوموړي زیاته کړه دا اصل به د کابل سولې بهیر ناسته له پرمختګونو او کرا طرحو سره پرمخ ولاړه شي.
کانفرنس با مثبت پیغامونه لري. موږ امید لرو چې تبن د پیغامونو ته او هغه طرح چې وړاندې کیږي هغه طرح ته به د منطقي هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي.
افغان چارواکي وایي د راتلونکي اونۍ په چهارشنبه ورځ به د سولې بهیر ناسته د 65 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د پښتنو سیمو فعالان وایي حکومت دې په ډیره اسماعیل خان او گلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. د فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني سرتیرو د استولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرې ته ورغلي د کواټ یو فعال سید وقار شیرازي په دې اړه بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل
خاص مسلک خلقو باندې مسئولیتی خال دی هغه باندې ظلم ستم کېږي. دا آواز مې د حکمرانو ته چې د عام خلق مې کېږي د دوی جنایت شي او د هغو کوم قاتلان دي کوم بشردر دي هغه ګرفتار شي.
دا خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسیح تیرونه ویلیو په ډیره اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پوسټ د زیارت په مخام ویلیو چې و دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنه ورته د مشورو لپاره استوي. د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا 2 نرخصیان هم په کار ګماري. عاطف حسین پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل له دې کار سره نرخصیان ښه نوم ګټلی شي.
د سکاوټینګ ناره ده چې یو کس کله سکاوټ سي نو هغه بیا هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. له دوی څخه مو د سکاوټینګ سوګند اخیستی دی او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لویه ستونزه وه خو چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شاملوو.
بلخوا په پیښور کې د نرخصیانو مشر فرزانی له مشال لیډیو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایل دي. فرزانه وایي د سعودي عرب حکومت د نرخصیانو په عمرې او حج بندیز لګولې دي خو دوی به د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ورسي. افغان سنگړو سواکونو د هوایي سواک په مرسته د لغمان له سنگر درې سیمې 13 کسان د وسلوالو له وسندانه ژغورلې دي. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي سواک پرن مشال لیډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف پلینګارو لسوالې کې د جمعې پر ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبه پر ورځ وژغورل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسی چارواکو داغه مشکوک تن شناخت کړی دی چې د شمالي کافکاز په داغستان جمهوریت کې په یو کلیسا کې 500 کسان وشلې دي. امنیتي سرتیر وروستو بیا دا سړی هم اوباشه. په کیسلیار خار کې د خاروال دفتر نن د دې وسلوال شناخت کړی ویلي چې دا 22 کلن تن د داغستان تارو موفس کې ضلع سره تعلق لري او خلیل خلیلوف نومیږي. د ده په ډسو سره د 500 کسانو په وشل کېدو سربیره څلور نور زخمیان شوي دي چې پکې درې د روس ملي امنیت سات کدی. د ریپورټونو لمخې وشل شوی ټوله خزې دي. داعش د پیښې ذمہ واری منلې ده. د اوکرين په کیف خار کې په سلګونه احتجاج کوونکو د ولسمشر پترو پوروشینکو د لری کولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په کیف کې د مظاهرو په ورځ بیا اوکرایني کام پرستو کړکې ماتې کړې او له روسیې سره اړه لرونکو دریو ودانیو ته یې زیان رسولې ده. د پوروشینکو ضد د مظاهرې پرون د اپوزیشن مشر میخایل ساکاشویلی په غوښتنه د هغه احتجاج په ترڅ کې وشي چې نوموړي ورته د درغلي او ضد کمپاین نوم ورکړي. ساکاشویلی د فروری په 12مه له اوکراینا وستل شوی دی. د امریکا په فلوریدا ریاست کې په یو سکول د ډسو په پیښه کې خوندي پاتې شوو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملي کولو لپاره به د خپل کمپاین په ترڅ کې واشنگټن ته پیاده لاریون کوي. د لاریون منتظمینو پرون ویلي دا لاریون چې د مارچ په 24مه نیټه به ترسره کیږي ورته زموږ د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړل شوی دی. منتظمینو زیاته کړه د پیاده لاریون مقصد سیاستوالان پر دې خبره ملامته کول دي چې تر اوسه ولې د وسلو اخیستو کار ګرانول لپاره قوانین نه دي عملي کړي. زده کوونکو ویلي هیله لري چې د فلوریدا په پارکلینډ کې د فروری په 14مه د ډسو پیښه به د وسلو کنټرولولو په لړ کې په ملي کچه په بحث کې فیصله کون بدلون راولي. په دې ډسو کې 18 کسان وژل شوي وو. د رپورټونو له مخې په امریکا کې هر کال د 150,000 څخه زیات کسان له وسلو سره تړلې پیښو کې وژل کیږي. او بل خبر دا چې ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې ځای ته د ورتللو عملیات د تیزو بادونو واورې او تیاري له وجې ځنډولي دي. پرون د اصفهان په غرونو کې یوه مسافر وړونکې الوتکه وغورځېده چې په کې سپاره ټول 50 کسان وژل شوي دي. د الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه د جنوب لویدیځ ښار یسوج ته په لاره وه چې له سمیرم ښار نږدې د زاګروس په غرونو کې وغورځېده. د خبرونو پای
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې محل خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې کرا سره پاتې شوې. نو مهم رپورټونه مرکې مدر ته د خبرېدو لپاره چمتو کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان د سولې مثبت اشارې ښودلې. د سوات مظاهره کوونکي وایي د امنیت ساتونکو ناسمې روي دوی پر احتجاج مجبور کړل. پرون په اسلام آباد کې پښتنو فعالانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. څه یې غوښتل؟
مون احتجاج دی په بارے کې اره ته مون نه غواړو چې د مو فوج یمن کې استعمال شي یا بل ملک کې استعمال شي تر هغه تک د غذایی کلات ته هلته کې بمباری کیږي بچان مړ کیږي.
یو کارپو نظر مو وخت چې ولې په پاکستان کې د پښتنو مظاهره ورځ تر بلې زیاتیږي.
خلک تنگ شي کنه چې تنگ شي نه پجن شي او بیا خلک بار تر وږي د مظاهره کوي په خپل په مطلب په کارو چې دغه صدا مسله حل کړي وي.
پاکستانی نرخزیان د حاجیانو د خدمت لپاره سعودي عرب ته استول کیږي.
چې کم پاکستان بوائے سکاوټس کی غی دا فیصله کړی دا چې کم خدام حجاج غی لیږي غی کې بعد هر څو بینه درې یا کم از کم دوه خواجه سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیکل شي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدینو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلي زخیلوال وویل دا ځل به د کابل پروسې نسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کیږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پر مخ لاړه شي. صفیالله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
بله، خو چون چې دغه د کابل د پروسې کانفرنس خاص ښاغلي زاخیلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبتو پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسېدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه، د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دی رسېدلی. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي زاخیلوال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې یماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلي چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخیلوال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم به ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري، او د زړه نه به اوسي دغه مثبت پیغامونه. موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي، او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا یک شنبه اتوار په ورځ د سواد په خوازخیل کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پر چیک پوسټو د خلکو د زورونې پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي وایي دوی د چیک پوسټو او سرچ اپریشنونو په نومونو د سیمې د عامو لس بې عزتي نوره نشي زغملی. د سواد د پولیسو مشر بیا د خلکو د دغو احتجاجونو په ځواب کې وایي چې داسې کومه پیښه نشته او یوازې محدود کسان د مظاهرې دپاره راوتي وو. زمون همکار هارون بچاپی رپورٹ لري.
د سواد په خوازخیل کې د اتوار ورځې د مظاهرې تنظیمونکي غیرت خان مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي اخر اړ شول چې پر چیک پوسټو له هغوی سره د کیدونکي زور زیاتی پر ضد غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړه په ورستیو کې د کابل سیمې پر یوې چیک پوسټې د یو ناروغ ماشوم مړینه د دې لامل شوه چې خلک احتجاج وکړي.
خیل بانڈی چیک پوسٹ پان یو معصوم بیمار ہو ڈاکٹر لے بو دی تو اینا کر لے چی منگا دا معصوم بیمار دا ڈاکٹر لے بو زو ادون لے پریخو دے آپ مر لے معصوم بلا پا کابل چیک پوسٹ کے زنانا چی دا بچی بیمار ہو آغای نا پریخو دا پا گاڑی کی دا آغای ڈیلیوری شیئے دا نور والا والا واقعہ چی دی آغا پا سونو بانی چی چانے کمی سیستے دے چاتوی غگونو نیسا چاتوی پا سلوری بانی زب ناراض سلوک او بس سواد خلکو او بیا من سو زانان چکم دیتا به هیڅ کړه او روت یو مظاهره چکم دیتا یو کړه.
د سواد د سیدو شریف یو ټولنیز فعال او لیکوال او شاعر عثمان ولسیار چې د هم د خوازخیل په احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ وایي تیر او نیل د کورونای سره پرې وی چک پوسټي پوځیانو داسې برخورد وکړ چې د دوی د زخت زیاتې پریشانی او تکلیف سبب شو.
دا شموزو پلار باندې کوم چیک پوسټ یو ګنټه او پاو ساعت مو پر چیک پوسټ باندې ولاړو چې موږ سره زما خواخي مریضم او ماشومان هم را سره وداغي میډیکل ډاکومنټ سره وداغي دوايانه دا موږ سره وي مې کوشش وکړ چې لږ مخکلاف شو هغه سره خبرو وکړو نو هغه موږ منه کړو چې نه واپس بلکې موږ یې واپس راولي ګرو چې کوم زموږ خطر او دا غي نه اخر سره ته ولي ګرو بیا چیک پوسټ دې موږ سره کوم ډیلینګ کوو نو ډېر زیات د بدتمیزي د هدف پورې ماشومان ته کارډونه وخایې زما بچي هغه ذهني لږ کمزور دی نه هغه د یری ښکار شو چې بالکل هغه پر پیدو باندې شروع کړل ما ورته وی چې دا ماشوم ذهني تور ټیک نه دی هغه دې نه بس جلدی کرو جلدی کرو.
د سواد د پولیسو مشر محمود احمد وویل د خوازخیل په احتجاجي مظاهره کې لږو کسانو ګډون وکړل او دا چې د خوځښت ترشا خاصه اجنډا کار فرما ده.
سواد کې تقریبا 25 لاکھ آبادی ہے.
د سواد تقریبا 25 لک آبادی ده، نو له دومره ډیرو خلکو څخه همدا سلویخ کسانو چې بهر راووتل. که دا خبرې سمې وای نو باید ټول خلک احتجاج ته راوتي وای. دا د یوې مخصوصې ایجنډا لرونکي کسان ول خپل احتجاج ریکارډ کړ. د دوی غوښتنه ده چې امنیتي پوستې دې نه وي، نو د هغو شمېر خو موږ وار له مخه له 90 څخه 10 ته رقم کړی دی.
د سوات احتجاج کوونکي وایي پر پوستو د خلکو د زورونې پیښو پای ته تر رسیدو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
هارون باچا درته د سوات د مظاهرې حال درکولو. هلته په اسلام آباد کې هم یوه مظاهره شوې. پرون د پښتنو سیمو فعالانو د یکشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د احتجاج تنظیمونکو ګډونوالو مشال رادیو ته وویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانیو سرتیرو د ورستولو پر ضد حکومت ته د اعتراض په ډول راغونډ شوي او خپل غږ رسو. بیا هم له هارون باچا نورو.
د اتوار پر مخام د پښتني سیمو یو د پام وړ شمېر فعالان په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې لپاره غونډ شوي ول. دوی په خپلو ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د ټول هیواد په تیره د خیبر پښتونخوا او ډیر اسماعیل خان د امنیت ښه کولو په چارو کې ناکامه شوی دی. دوی په ځانګړې توګه په ډیر اسماعیل خان کې په وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې یادې کړې او له حکومت یې غوښتل چې په یاد خار او همداراز ګلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. د اسلام آباد مظاهرې ته ورغلی د کوارټ یو فعال سید وقار شیرازی وویل
خاص مسلک خلکو باندې کوم اصلیت خل دی هغه باندې ظلم ستم کوي. نه ارمی چیف څنګه نورس خلی او نه سیزس څنګه نورس خلی. دا آواز می د حکمرانو ته چې د عام خلک مزیدی د دیو حمایت وشي او هغه کوم قاتلان دي کوم بشدر دي لکه هغه ګرفتار شي.
د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو پر ضد پښتنو تیره اونۍ په بنی ګاله کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته هم مظاهره کړې وه. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تیره اونۍ ویلي وو په ډیر اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. هم تیره اونۍ د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې مشر رحمان ملک د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په دې اړه د رپورټ وړاندې کولو وویل. د اسلام آباد د پرونی مظاهرې او تنظیمونکي شبیر ساجدی وویل د دوی د احتجاج یو هدف دا هم وو چې سعودي عرب ته د پاکستان او سرتیرو د لیږلو په باب د حکومت اقدام وغندي.
اول ڈی خان کے اول پارٹا کے خیبر پختونخوا کے پکور دے سے امن قائم کر لیشی من احتجاج جی تو بارے کیا دے من نہ غواڑو تے مو فوج یمن کے استعمال شی یا بل ملک کے استعمال شی تا غیل تک دے غذائی کے لات تے حال تک بمباری کی گی بچان مڑ کی گی او دمو نا اخر حکمران تو تم دی اگو یور بیا فوج سوی سعودی عرب تا مدہ مطالبہ کو فوری طور بندی دا خلا فیصلہ اگو واپس واخلی.
د پاکستان پوځ د زیارت پر مخام ویلی ول چې یو دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي. د پوځ عامالي کو دفتر ویلی ول چې د پوځیانو د کتابه له سعودي خاورې بهر نځي او دا چې د سرتیرو استول د پخوانیو دوړخیزه امنیتی همکارایو تسلسل دی.
د هارون بچا رپورت مو اورید. بیا هم د مظاهرو په اړه یو مرکه لرو. پرون په سوات او اسلام آباد کې پښتنو مدني او سیاسي فعالانو مظاهره وکړه. تر دې وړاندې هم پښتنو فعالانو په اسلام آباد کې تر لسو ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. د دغو مظاهره چیانو تړاو له هغو سیمو دی چې په کې له تیرو څو کلونو راهیسې ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده. تر دې وړاندې د احتجاجونو دغسې یوه لړۍ نه وه لیدل شوې. پښتنه دا ده چې خلکو ولې ناڅاپه په مظاهرو لاس پورې کړ. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستان د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سعد محمد خان څخه کړې ده. راځئ چې دغه مرکه وکړو.
خلق تنگ شي کنه، خلق داسې صورتحال چې داغي زندگی تنگ شي. په چک پوائنٹ باندې گھنٹو گھنٹو باندې ولاړې ستا کاغذونه کتی شي، ستا نور باقی چې کوم شناخت وغیرہ کیږي اور خلق ساتھ پچے وہ باندھنے پی گی اگر سے تباس ہوں بایسا نے شکولے تنجیل آشی چھے تنگ شی نبجنگ شی بے خلق بار کروزی بے مظاہرے کئی دا فوج لم پکارو دا سیول ایڈمنسٹریشن لم پکارو دا پختونخوا حکومت لم پکارو چھتی دا غلط دا مسئلہ حل کرے بے 2009 کے دا فوجی عملیات شوی دے سوات دا 2013 اتلسم دا دے راگ تقویتا نہا کالا کو پورا کی دے نو دا نہا کالو کے کتیزا نہیں شکولے دا بز منتصف پتا جمع کے سلو کالو کی کوری جی کمی شکولے نو دا بمدا سے چک پوائنٹو نا دا غلط ناس دی دا سے بمدا سے خلق چکم دے تنگی اس فاٹا کے اس وطن کا دا غدے خلق نے پری دی اگر کہ فوج لا پکار دی ال کے چکم سیول ایڈمنسٹریشن دے اگر فعال کی اگر خپل کار شروع کی پولیٹیکل ایجنٹ تھے
بریگیڈیئر سے بھی ابلا خبر ادا تھی دا زیاتره کتا سو مظاهری کتلی وی پدی کی هغه مطالبه دي چې هغه د پاکستان له فوج سره تعلق لري، نو تاسو فوج کې پاتې سوی یی چې کله په خلکو کې دومره غم او غوسه زیات شي نو په فوج کې ځننه چې کم دننه حل کی دي، هغه دا خبره سیریس اخی جدي اخی کنه؟
نہ ڈیر سیریس بات لی زکا چھ دے تعلق دا فوج دغه سره دے تعلق سره دا غزه کې چې کوم خلکو امداد د پاره غل فوج ته لري او غیر سره تعلقات خني جغه هارد سر مایند زو د خلک وی ګره یعنی سره تعلقات خني نو پورا مدیات د فلکې دو یا ربای دا زکا زما چې دې نه فوج او سره وستل په کار دی دا پر یو برنامه یو ورو په کار دی چې فوج د سینګر اوزي دا فاټر نه په سینګر اوزي اور باقی بندوبست علاقوں چکم الفاظ تعینات ہے نہ باقی سنگر روزی دادا فوج پر ٹریننگ اور مورال بنے مثلا انداز کی دا خلق هم تنگ گئی
او آخری پشتر رویدی سیب سکل دا غسی حالات جور سنو پا فوج کی میکنیزم تاوی طریقه کاروی سی آغاوائی چمون لدی حالات بکار دی راوزو آغا تا استراتیجی جوڑ کتاس پاتا سوی اس میکنیزم بیا اور سروی
بالکل گوڑا کتاس دا غا کری مخ کے دی بانی دا بطن کارڈ میں علاوہ چکم دی خلق انا پر خلبا دی خلق اسر بطن کارڈ نو سی دون دیاری دا قبائلی لاکو ہوگی سر بطن کارڈ نیشتا آغا بار دی ملک نبار دی ایسا چل دی آغا تک را تک نکی دا نو آگے بانی چکم دا غا اوشو سا مظاہرے پی اوشوی اور دل دا غا بزر نکی مگے بانی خبر اوشوی نا آغا فوج سر لکھ کر آگے بیا دا غا ختم کر چے دا بطن کارڈ چکم دی آغا اوس
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان او چې ویلي پښتانه په تنگ شوی ځکنو مظاهره کوي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سکاوټس ټولنه وایي سخ کال با یو شمیر نرخزیان هم د حاجیانو د خدمت لپاره سعودي عربستان ته لیږدول کیږي. دوی وایي د دې کار موخه دا ده چې د نرخزیانو په وړاندې د خلکو شته حساسیتونه کم کړل شي. خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي اداره وایي په دې لاره کې ځینې قانوني محدودیتونه موجود دي چې که د پاکستان او سعودي حکومتونه وغواړي نو حل کولی شي. نرخزیانو مشال رادیو ته ویلي دوی د ثواب په دې کار کې پر شامل دو خوشاله دي. زمون همکار مجید بابر په ریپورت لري.
د پاکستان د بوائے سکاوټ اسوسییشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې سخ کال د حجیانو د خدمت لپاره د سکاوټ په دسته کې به د پاکستان د هرې صوبې نه دوه یا درې خواجه سره هم شامل وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې امینی وویل چې په سکاوټینګ کې دوی شاملول به په ټولنه کې د خواجه سره او شناخت په ښه شکل کې بدل کړي. نو دوی چونکې اوس د سکاوټ برخه دي نو ځکه مو په خادمینو کې هم شامل کړل.
نو هغه به هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند اخیستې دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه وه. خو چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شامل وو.
بلخوا د خواجه سراو د حکومت لپاره د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی. خو د سعودي حکومت لخوا په خواجه سراو بندیز دی چې دوی حج یا عمرېلا نشیت للی.
چې کم پاکستان بوائے سکاوټس کی غی دا فیصله کړی دا چې کم خدام حجاج غی لیږي هغه کې به د هر صوبې نه درې یا کم از کم دوه خواجه سره به ډېر روان حج کې به تور خادمین لیدل شي. خو چونکې د سعودي عرب سره یو معامله ده چې هغه خواجه سره چې د کم شناختی کارډونه او یا پاسپورټونه د ایکس سمبل باندې جوړ دي هغه د سعودي عرب د حج عمره د لپاره سفر نشي کولی. نو دا یقینا فل وقت خو بدا ما خلکی چې د غي په شناختی کارډونو باندې به د غي چې کوم شناخت په تنفي هغه به په تور مرد درجی.
خود خواجه سراو د اتحادیه مشر فردانه بیبی وایي چې په سکاوټینګ کې شمولیت باندې ټوله ټولنه خوشاله ده چې اوس به موږ هم د ولس خدمت کولای شو. خو زیاتوي چې د دې سفری پابندۍ پر ضد به عدالت ته ځي.
موږ دلته پیټیشن کو په عدالت کې په دې خبره باندې او د سعودي چې کوم داغه د سفیران دی هغه ته بم موږ هغه کوو چې لکه مطلب د خواجه سراو چې د کوم یادري مخانه جوړه کا یا مونږ پنادر کې درې ما کوټه ملو شو یا مونږ پاسپورټ کې ملو شو یا په نوکریانو کې ملو شو. نو لکه د خپل حقوق د پاره اوس مونږ مطلب د دین او د اسلام نه خونه شو وتی پن حقوق د غختو د پاره یو سړی د دین اسلام نه وزي نو بیا دا حقوق غختا څخه فضل شي.
د بوای سکاوټ اسوسییشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې اوس 200 خواجه سرا د دې اسوسییشن برخه شو او پراتلونکي کې بعد 200 نور شامل وو او د روزنې نه پس به لکه د قدرتی آفاتو او بیړنو حالاتو کې د ولسی خدماتو لپاره دوی نه کار اخلو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سر نړیوالې ادارې د اتوار په ورځ په پاریس کې خپل غونډه پیل کړه چې یو اونۍ بعد دوام ولري. امریکا دې ادارې ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په دې اړه اندېښنه ښودلی. هارون بچا تفصیل راکوي.
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په پانوای د نړیوال مالی نظام د تمامیت او د هغې د خوندیتوب په هدف خبرې اترې پرون په پاریس کې پیل کړې. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی یو نوی دوام ولري، د یادې ادارې د 203 بیلابیلو برخو څخه د پاسه 200 استازي او همدارس د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او نورو اړوند ادارو نمائندگان ګډون وکړي. د پیرس په دې غونډه کې بعد نورو یو لړ مهمو موضوعاتو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د لارو پر تړلو هم غور وشي. د نړیوال ټاسک فورس ویلي دوی به د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو او په دغه برخه کې د پیدا شویو نوو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ادارې په خبره د خپل دې نوي پلان عملي کول به د مخکې په څیر له کاري لومړیتوبونو څخه وي. یاد ادارې زیاته کړې د پاریس د غونډې ګډونوال به خپلو هغو هڅو ته هم کتنه وکړي چې هدف یې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې راغلي کسان او تنظیمونه له نړیوال مالی نظام څخه له ګټې اخیستلو منع کول دي. پاکستان پر هغو رپورټونو زخته زیاته اندېښنه ښودلې چې وایي امریکا فائنانشل اکشن ټاسک فورس ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا تیره اونۍ وویل پاکستان د تورو پیسو سپینولو، د ترهګرۍ او دیتا ورته نورو حساسو مسلو د مخنیوي په اقداماتو کې نیمګړتیاوې لري. رپورټونه وایي ښایي برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړي چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. پاکستان تیر اونۍ په ترهګرۍ ضد خپل قانون کې د یو ترمیم په کولو سره د حافظ سعید پر جماعت الدعوه او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو یادې ډلې وارد مخه په خپل تور لیست کې شامل کړې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوس ورزو جلال آباد ته. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالۍ د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو او د ولس د همکارۍ په نتیجه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوې او په یو شمېر سیمو کې لا هم عملیات دوام لري. په جلال آباد ښار کې د مشال لډیو خبریال باس محمد عابد نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د تیر یو کال رئیس چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې د ولسی ملاتړ په مرسته امنیت تامین کړی دی.
هر ولسوالۍ کې چې ولس د امنیتي ملي وسلوالو ځواکونو سره یا دولتي ادارو سره هماهنګ وي، بدون د شکه سیغه ځای کې ښه امنیت راغلی ده. ګوشته ډېر ښه مثال ورکولی، سرحدي ولسوالۍ ده، مګر د قوم د انسجام پکشتا یو موټی دی لملی وسلوالو زواکونو سره یو لاس اقدام کوي ډیر قوي هود لري چې الته مخالفین پرې نه دي چې تحرکات دي
د چکومې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکی شوی د دې پښتنې په جواب کې جنرال رحیمی وویل
د کوټ ولسوالی دا اچین ولسوالی دا اسکمینه ولسوالی دا چپریار دا تورا بورا پچیروګام او ځینې سیمې په خوګیانو کې تر پاکی سوی دي او په دې سیمو کې د داعش وسلوالو سخت تلفات لیدلي
جنرال ریمی زیاتوی چې اوس هم د اوشمیر ولسوالی او په لرو پرتو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات دوام لري
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي یعنی سجمل هم سټوډیو ته راغلی مایک هغې ته سپارم تاسو ته به د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کړي
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان دا همکاري ځنې مثبت نخې موجود دي حضرت عمر رضا خلوال پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د افغان لسمشر او نړیوال اتحادیانو سره هم د دې نخو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی د پښتنو سیمو فعالان وایي حکومت په ډیره اسماعیل خان او گلګت بلتستان کې د مذهبي لګکیو ژوند خوندي کړي د فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو پر ضد مظاهره وکړه د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې لهري صوبې نه شاوخوا دوه نرخصیان هم په کار ګماري بلخوا په پېښور کې د نرخصیانو مشرې فرزانی دا ګام ستایلی دی افغان سنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګر درې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له سندانه ژغورلي دي د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل افغان پوځیانو په دې هدف په الینګار ولسوالۍ کې د جمعې پر ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبې پر ورځ ژغورل نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټونو ژغورنې ډله د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر اړوندکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده پرون د ایراني شرکت یو مسافر اړوندکې الوتکه وغورځېده چې پکې سپاره ټول 560 کسان وژل شو او د امریکا په فلوریدا ریاست کې په یو سکول د ډزو په پیښه کې خوندي پاتې شوو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملي کول لپاره به د خپل کمپاین په ترڅ کې واشنگتن ته پیاده لاریون کوي
لانیسی اجمل نمو د خبرنو لنډی سوریده اوریدونکو اوس کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کو پیل له کورنۍ ورسپانو کو چې تاسو لوي د مې ورسته اوریده شي جنگ ورسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان په پارلمان کې سعودي عرب ته د نورو پوزونو د استولو په اړه خبرې شوې دي د پارلمان ځنو غړو تجویز وړاندې کړ چې پاکستان لا پکار دي چې د سعودي عرب او یمن ترمنځ په شخړه کې د بې پري یا غیر جانبدار ووسی نو ځکه سعودي ته د نورو پوزیانو استول یو جدي موضوع ده او حکومت باید سپیناوی وکړي ورسپانه لیکي غوره بداوي چې د قومي سلامتۍ دا ډول پریکړې د پارلمان په سلا مشوره ترسره شي ځکه چې همدا د جمهوري نظام ښکارندوی کوي له پیښوره خبرېدونکي ورسپانې مشرق د پاکستان د دفاع د وزیر خورم دستګیر خبرې په خپل اداریه کې راخیستي چې ویلي دي دوی د ناقانونه پیژندل شو تنظیمونو خلاف کاروایي د بهرني فشار په نتیجه کې نه بلکې خپلو قومي ګټو ته په کتنې سره کوي ورسپانې لیکي پر پاکستان له دې عمله په نړیواله کچه زیاتې نیوکې کېږي چې دوی د هغو ډلو خلاف کاروایي نه کوي د کوم خلاف چې د ملګرو ملتونو یا د امریکې لخوا بندیزونه لګول شوي دي ورسپانه لیکي ډیری مبصرین په دې نظر دي چې د ناقانونه ډلو خلاف د پاکستان اوسنۍ کاروایی د نړیوال فشار د کمولو په موخه ده حمله پیښور خبریدونکي ورسپانې آج هم دې موضوع ته کتنه کړې او د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هغه خبرې راخیستي چې ګواکې امریکا له ډېرې مودې راهیسې په دې خبرې اندېښمنه ده چې پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف په مبارزه کې سمه همکاري نه کوي، نو ځکه هغوی تجویز وړاندې کوي چې پاکستان دې د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې باید څارنه وشي. ورسپانه لیکي دا من در اوسترو لپاره د پاکستان هڅې د پام وړ دي او اوس د دې خبرې ضرورت لیدل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ورورولي باید د پاکستان نه د لا نور ګړندې کېدو فرمایشونو کې بدلون راولي، ځکه چې د ورسپانې په باور پاکستان خپل رول لوبولی او اوس باید نور خپل مسؤلیت ادا کړي. د هند یو خبری اژانس د پاکستان د پوځ د مشر جنرال باجوه هغه وینا راخیستی چې پکې نوموړي له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي، بلکې د دغه اصل وجوهات یې معلوم کړي. بلخوا رایټرز خبری اژانس بیا د افغانستان په اړه لیکي چې د سمنګان والی هم د ولسمشر اشرف غنی امر له منلو انکار وکړ. له دې وړاندې د بلخ والی له خپلې چوکۍ پریښودلو انکار شو. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ته منور شاو وړاندې کوي.
د هند خبری ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا د پاکستانی پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا هغه وینا راخسته چې پکې نوموړی ویلی پکار ده چې په افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان ونه لګول شي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه له پاکستان سره خواوشا $2 اربع امنیتی مرستې وځنډولې او وی ویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره کافی اقدامات نه کوي. د خالی پورز د جرمنی په میونخ ښار کې نړیواله امنیتی غونډې ته د وینا په وخت جنرال باجوا وویل په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه ختم کړي او واشنگتن د په افغانستان کې د خپل ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د په افغانستان کې د خپل ناکامۍ او اسباب معلوم کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان سمنګان ولایت والی عبدالکریم خدام هم د ولسمشر اشرف غنی هغه امر منلو نه انکار وکړ چې پکې نوموړي ته د دغه چوکۍ پریښودلو ویل شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې د بلخ والی عطا محمد نور لاله وړاندې د ولسمشر غنی په امر خپل چوکۍ پریښودلو نه انکار کړی دی، حالانکه نور خپل استعفا ورکړې وه خو وروسته یې وویل استعفا یې مشروطه وه. رویټرز لیکي چې د غربي نړۍ ملاتړ لرونکي افغان حکومت په دې ورستیو کې د بیلابیلو ولایتونو والیانو د بدلولو را بدلولو لړۍ شروع کړي خو پکې یې بریا مشکله ښکاري. عطا محمد نور په اصل تاجک دی او له جمعیت اسلامي ګوند سره تعلق لري. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې نوموړی دغه فیصله منلو ته تیار کړي. د افغانستان دویم لوی ښار مزار شریف په شمول منځنۍ ایشیا ته هم ټول لارې په بلخ تیر شوې دي.
د منور شاه رپورت موریده. اسوسییټډ پریس لیکي هند او ایران ویلي دوی غواړي د افغانستان د امنیت او د دغه هیواد د پرمختګ په چارو کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. دغه خبرې د دواړو هیوادونو حکومتي مشرانو تیر ورځ په نوي ډیلی کې په یو خبري غونډه کې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د فرخندی اسد نورو.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم تر سره کول دازي وکړي. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ دازي شوې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي وژل شوي 15 واړه ښځې دي او په لږ تر لږه 50 ټپیانو کې دوه پوځیان هم شامل دي. پولیسو وروسته حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. له حمله کوونکي نه یو ښکاري ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکي هویت نه وي افشا شوی خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکي د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې وروسته خبرې کړي. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف و د داغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بلاوینسف د حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویلې دي چې د قانون پلي کوونکو به د دې حملې اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکو سره یوې ښځې همکاري کړې چې د پیښې په وخت له سیمه تښتېدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چوچن کې له جلا غوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
اوریدونکو یوه تیروتنه وشوه، بخښنه غواړم. موږ تر سره ژمنه کړې وه چې د فرخند اسد ریپورت درته وړاندې کوو، خو کوم ریپورت چې تاسو واورېدو دا د صفي الله ستانکزي وو. په دې ریپورت کې مو واورېدل چې په داغستان جمهوریت کې د یو وسلوال لخوا په برید کې 15 کسان وژل شوي، وروسته پولیسو دغه کس هم په ډزو وژلې. د افغانستان سره د ایران او د هند د همکارۍ په اړه د فرخندې اسد ریپورت اوس خبرېدو ته چمتو دی، راځئ چې واورو.
ایران او هند ویلي دوی د افغانستان په پرمختګ او سولې کې ته دغه هیواد مرسته کوي. دواړو هیوادونو د خالی پورز ویلي دوی به له افغان حکومت سره د ترهګرۍ او تندروي په ختمولو، د نشه یي موادو د سمګلینګ په ودرولو، د دغه هیواد امنیت پر ځای کولو په هڅو کې مرسته کوي. اسوسییټډ پریس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویل دواړه هیوادونه به د افغانستان سره د توانایي په برخه کې هم مرسته کوي، او د پټرۍ او سړک له لارې به هم د دغه هیواد د سیمې د نورو دونو سره په رابطو جوړولو کې همکاري کوي. د هند وزیر اعظم او ایرانی ولسمشر په نوې ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې وکړې. نریندر مودي وویل هند او ایران دواړه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره په ګډه کار کوي. هغه وویل افغانستان یو ملګری هیواد دی او غواړي چې د دغه هیواد امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي. بلخوا ایرانی ولسمشر حسن روحانی وویل هند او ایران دواړه تیار دي چې د ګیس او د تیلو په برخو کې یو ځای کار وکړي، او دا شان په صنعتي برخو کې هم له یو بل سره همکاری وکړي. په خپلو خبرو کې ولسمشر روحانی ول افغانستان باید نور یو پرامن هیواد جوړ شي. روحانی همداشان په خپلو خبرو کې د شام او یمن د شخړو ذکر وکړ او ویل باید دغه هیوادونو د شخړو په ختمولو همکار وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هند ته له هغې وروسته سفر کړی چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه هیواد سره د اټومي تړون د ماتولو خبرداری ورکړی وو. د دغه تړون له مخې په ایران په نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شوې ده. بلخوا د ایران او هند مشرانو له یو بل سره غړې معاهدې هم لاسلیک کړي چې پکې په ساينسي او ټکنالوژي برخو کې همکاري شامل ده. هند له وړاندې نه د ایران سره د چابهار بندر په جوړولو کې مرسته کوي. ته دغه بندر له لارې افغانستان د منځنۍ ایشیايي هیوادونو سره تجارت کولی شي. هند د چابهار بندر او د دغه سره تړلې پټرۍ او سړکونو په جوړولو کې 500 ملیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده.
ټولنه او سختريږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای په دغه هیواد کې به د سولې د ټینګېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. تدامیچو یا ماماتو د یک شمې پورز د خزو او سولې لاستراوړنو او ننګونو په نامه کانفرنس ته د خبرو پر مهال ویل د خزو ونډه او د افغانستان امنیتی وضعیت د ملګرو ملتونو لپاره مهم دی. له کابل از موږ همکار حدیث پردیس رپورټ لري.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یوه لیک پاستولو سره د جنگ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تدماچی اماماتو د یک شنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې لویه ونډه ولري. دی وی د کابل پروسه یو فرصت دی. مونږ او حکومت د کابل د پروسې لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپل ټوله هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه د کابل پروسې په نامه یو ناسته جوړه شي. دغه ناسته ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مهینان او دغه شان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوي دي. د کابل پروسې لومړی پړاو ناسته د روان مریض کال د 14 په میاشت کې جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. خغلی کرسی ته مو خدا چې د غدواړه طرحې د غونډې د غډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف دا دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین ملي همکارو په مابین همکاران په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. او د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې پر دغه نقشه باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
خغلی کرزی د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون او په تړاوي د دوی نظر مهم بولی. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کوي. خو د سولې علي شورا مرستیال حبیبه سرابي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
در بخش های مختلف اینفورمال تا یا انفورمال تا زنا به حاشیه کشانده میشه.
نوموړی وای د سولې پر رسمي او غیر رسمي ناسو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د شورا په داخل کې څو غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وای ښځې د جګړې لومړی قرباني دي او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د ښځو رول ته پاملرنه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ایجنسی د کاروانګرو ټولنې له حکومت غوښتي چې د دوی د کوکنارو د فصلونو له ختمولو وړاندې دي دوی ته د متبادلو فصلونو د کرکې لپاره کومک ورکړي. د خیبر ایجنسی د باډې او تیراسیمو لپاره مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسمت الله وزیر بیا وایي حکومت د کروندګرو سره د مرستو پلان لري. نوموړی وایي حکومت د بنګو او کوکنارو فصلونه په هیڅ حال کې نشي زغملی نه خلکو له پکار دي چې دغو فصلونو له کرلو څخه دې ډډه وکړي. زموږ همکار مجید بابر پی رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې د کروندګرو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کوکنارو د فصل تلف کولو نه مخکې د کروندګرو ته داسې فصلونو کرلو کې مرسته وکړي چې د دوی لپاره هم د اپیمو همرا ګټور وي. د یادې اتحادیې مشر جنتګل اپریدی وایي چې قبایلي ولس د کلونو کډوالي تیره کړې قرضې پر ختلی او د آمدن یوازې ذریعې په مالی توګه ګټور فصلونه دي.
سیم شو خدانور د بند منکري ګانو کا حکومت سمسته وکي او خپل خپلو باندې د مشهد کې کوم کمره شي او د زمیدار په خپل باندې ودرېږي او د پیداوار باندې څه اضافه شي. په دې علاقه کې چې دا کوم ځایونه کې د بند او اقیم کړو شوی دی نو دا هغه اړي نو هغه زمیدار چې کوم دی هغه بند کمزوري دي نو دا خبره کوي چې موږ ټول آمدن نه دینه او حکومت موږ هم په تبادل راکړي دي نو فصل موږ دا انده
د یادې اتحادیې پخوانی مشر او د تیراه د سپاه قبیلې ملک حلیم ګل وای چې د جنگ ځپلي کروندګرو نه تیار فصلونه اړول مناسب خبره ځکه نه ده چې هغوی ته سم متبادل خودي ورکړي کنه.
دنیا طریقه دا چې سدینه کم شي ته اخلي نو د اسلام هم دا طریقه ده چې هغه پورې لاسونه نه کټکیږي د غلنه چې کومه پورې ریاست خپل ځمېداري نه وي پوره کړي نو اوس د دې خلکو نه چې کوم زمونږ د تیراه یا د برسیمې خلک دي د هغه چې کوم نقداوار جناس او هغه د فصل د هغه دغه بنګ او اپین دي نو دا خلک کروندا یا لګ کیږي یا ډیر کیږي یا ته اجازه شته یا نشته وي کو الته ته اجازه شته او بیا دلته حکومت وهي کو دا مطالبه ته بار بار خړې دا چې خوددار د دین نیمول بدل خو مونږ ته راګي کنه.
خود خیبر قبایلی سیمې د باړې او تیرا لپاره مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسمت الله وزیر وای چې موږ کروندګرو ته نه یوازې د ګټورو فصلونو بوټي او تخمونه ورکو بلکې کیمیاوي سره هم ورکو.
مونگ دے دے تا کوشش شروع کرے دے چے سوک داغا فصل نہ کری چے دے نا مسئلے جڑے گی نو اگے پا آلٹرنیٹیو مونگ اور کہو لکا مونگ غلط زیتون ہم غا کرے دی زعفران ہم دی غزان ہم غا کہو نور فصل نہ لکا بوٹی میواجات چکم دی مانے شوے دس ایک قسم فصل نہ مونگ غلط انٹروڈیوس کہو چے دا خلق دے چے دے دے نا کم دیتا آمدن رضی دا بنگونا لدا نور شینا چې هغه خلق خپل معاش خپل روزي په دا حلال مواجاتو کې بوټو کې دی تلاش کی.
اسمت الله وزیر زیاته کړه چې کروندګرو له پکار ده د دې فصلونو کرونه لاس واخلي ځکه چې حکومت د دې فصلونو کر بالکل نه برداشت کوي.
د مجید بابر رپورٹ موریده. د پښتون تحفظ غورزنګ د اسلام آباد په وروسته احتجاجي ناسته کې یو سندره ډیره مشهوره شوه. د دا څنګه ازادي د پنوم دغه سندره پر ټولنیزو میډیا هم خبره شوه او د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه او نرمندان او شنون کې وایي سندرغړي باید د پښتنو د ستونزو د هغو د حل لارو په سیر موضوعاتو ته په خپل موسیقي کې ځای ورکړي او په ترڅ کې د پښتون قام د سیاسي بیدارۍ له چارو سره مرسته وکړي. زموږ همکار هارون بچا پی رپورټ جوړ کړی چې په همدغې سندرې پیلېږي.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شو. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکند امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړي دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمی جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغه اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو چې یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او یو ښه موسیقار ولا خطر جوړ کړي او په خاوه غږ کې هغه وړاندې شي نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نه غزلونو ته کوزیږي.
په وروستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی په کار دا سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالېږم چې دا دې یو سیاسي ناره شي. زه به په دې ډېر خوشحالېږم چې په دې دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر څیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانۍ معنی په دغه شعر کې موږ ورته ور واضح کړي. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل د دې د حل لارې دا باید د خپل نوي نسل ته موږ په ګوته کړو هغه دې پرې وپوهو. هر چاته چې موږ دغسې شعر مخې ته ورځي هنرمند چې په هغې کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه دې باید هغه ریکارډ کړي.
شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد هم په پښتنو موسیقارانو سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي د قام د ګټې لپاره د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپل ذمهواري پوره کړې ده. هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولي دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي موسیقاران چې دي چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي خپلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغیزناک وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لیږدول کېدای شي.
په کونړ کې د میرمنو له لوري خبرېدونکې لوپټه مجله له یو کال ځنډ وروسته یو ځل بیا چاپ شوه. د مجلې چلوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له وجې په تیر یو کال کې مجله خپره نه کړه شوه. دوی وایي هوډ لري چې له دې وروسته یې خپرېدل دوامدار وساتي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
سره لدی چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره له کونړ څخه ګڼ شمېر چاپي رسنې د لوستوالو او مینوالو تر ګوتو ورتلې، خو اوس په دغه ولایت کې د چاپي رسنیو بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د ځنډ ښکار شوی دی. لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپي مجله وه چې له یو کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله. دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي. د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځن خبرېدلې اقتصادي ستونزې وي.
د دې ځنډېدو علت دا و چې هغه مالي لګښت چې مونږ په لوپټي مجلې باندې لګوو هغه مونږ سره نه پوره کېده. اوس د الله په فضل سره مونږ وکولای شو چې د لوپټي مجلې بیا پیل کړو او چاپ کړو. فنډ مونږ ته دغه زمونږ ورونه او ځینې وخت د خارج نه هم مونږ سره کومک کوي.
نوموړي وایي تر اوسه یې د لوپټي 2.5 ګړي چاپ کړي او دغه چاره دوامداره ساتي. برېښنا شیرزی وړاندې وایي لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړیو میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اره برخه کې کار کولی شي.
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کېږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګان دي چې د ښځو پورې اړه لري.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس ګل فیدا وایي کونړ کې لوپټه د میرمنو له لورې یوازینۍ مجله ده چې تر ډېره یې د میرمنو غږ رسولی.
زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی چې د خویندو لپاره یوازینۍ هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی، تعلم دی او زده کړه ده. زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې ژوند پورې تړلي دي هغه کې اوچت کړی دی، خو په دې هیله چې لوستوالی ولولي.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فیدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامداره خپرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي.
د باز محمد عابد د همدې رپورټ سره د خبرونې وروسته شیبو ته نږدې کیږو. رپورټونه همدومره و. اوس د بریالي سمادي په آواز دا غزل واورئ.
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرو دنارو پشان باندے خمن سولی ونیان مین یو پما دیگر باندے خمن سولی ونیان مین یو پما دیگر باندے خمن سولی ونیان مین یو رو خلک نا غواړي چې سید سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې سید سوزګارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو د لارو پشان
اسمان کے دایا دو ستوری اشنا کاری گی او دلتا اسمان کے دایا دو ستوری اشنا کاری گی دلتا اسمان کے دایا دو ستوری اشنا کاری گی لک چوی دچاد دوا سرگو خمارو پشان لک چوی دچاد دوا سرگو خمارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی